مخصن 9 بجې شوې احمد شبرم دا سجرړو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا وی روان 2023 کال د بشري چارو شریکان هڅه کوي په 3.2 میلیارډ ډالر بودیجې سره په افغانستان کې 22.3 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د اوچا د افغانستان څنګه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ناوړه بحران بللې چې په وینا یې د دې هیواد د وګړو 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتو مخکې روان کال په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د 3.6 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن یو ځل بیا د افغاني ولاسل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د سمدسي خوشکېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې بهبودی د جنوري لومې راپېخوا پرته له سشکاره توره د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت وای د بهبودی دوسیا محکمې ته راجه شوې ده، خو پر د رسنیز فعالیت تور نه دی لګیدلی. بل لور ته د بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیه نن د خپل میړه د خلاصون لپاره په ټویټر کې یو کمپاین پیل کړ. د یو اتکلن برمته شوی ماشوم مړی د پروان په مرکز چاري کار کې وموندل شو. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد کامران زید ازادي رډو ته وویل چې امنیتي کسانو د مړی نن د چاري کار د بندي برق په سیمه کې پیدا کړ. د نوموړي په وینا د ماشوم د دوو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ له امله اختطاف شوی وو. شاغلی زید زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو درې تنه د ویشز په ګډون تورن کسان نیول شوی دي. سریلانکا نن د درې ورځنیو لوبو د لړۍ ورستي لوبه د 9 وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 111 منډو هدف ټاکلی وو چې د دې ډلې په 14 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 116 منډې وکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نوري مسابقه وګټلې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پلسکونو زره کسانو لخپل اصلي ځایونو وروسته لاغې بي ځای کړی چې د دنیپر پر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچا 2 متره لوړه شوې ده. پلسکونو کسان په خپل کورونو کې د اوبو د بهیدو له امله ایثار پاتې دي او پلسکونو څاروي وشل شوې دي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی وو د ویجاړولو پړه پر یو بل اچولې ده. جرمنی هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیارې نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلو یې هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسي د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیلېش له سره پرسونل او د 15 وادونو 2.5 سوال وته کې د ناټو پر یو غړي حمله ته ورته وننداره کې ګډ خبرګون ښکاره کړي. دغه تطبیقات مخکې لدی چې روسیه پر اوکراین يرغل وکړي له 2013 کال راهیسې پلان شوی وو. د روسیې يرغل ناټو تړون دې ته اړستلې چې پر قلمرو د احتمالي برید لپاره جدي تیاری ولري. او سجی رڑو پا منسانی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری. د بیپولی خبریالانو ټولنه د فرانسوی ولاسل افغان مرتضی بهبودی د خوشکی دو سمدستی غشتنه کوي. طالبان بیاوایی
به بهبودی موضوع رسانی زنو و اسی موضوع محکمه تطلیلی ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واورې.
د پولیو په بشپړ لمن وړلو ته تمه پیدا کېدای شي.
د کونړ د مرکز اسدآباد او د دې ښار د شاوخوا اوسیدونکو شکایت لري.
ګرمي ډېره سخته او ماشې دي، ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، پرستر بلې نه پوش ډېریږي، خلک ډېریږي، برق سره نشته دي.
تر نه نیمه بجو وروسته د لوبو له میدانه خبرونه هم لرو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغاني ول اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی مېرمن الکساندرا مصطفی وای نن د جون په ومن نیټه د طالبانو له بند څخه د بهبودی د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پیل کړ. 15 میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضی بهبودی د طالبانو له خوا ونیول شو. د بهبودی مېرمن وای چې په 15 میاشتو کې یوازې یو لیک خپل میړه له خوا د سره سلی په مرسته تر لاسه کړی دی. Taliban sawai josiat pe raport ki
It has now been 5 months of completely excruciating pain د افغانی الاصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن و الکساندرا موستوفایا ازادي راډیو ته ویل چې نن د جون په ومنېټه د طالبانو له بند څخه د بهبودی د خوشي کولو لپاره ټویټري کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره سلی په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete.
لدی در دون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زنداني دی کړیږم. د خلاصون په تمه یې د مرتضی هڅه دا وه چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازنۍ هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي و چې میړه یې په زندان کې د لاس بند بنګړی ورته جوړ کړی و. د لیک سره د سره سلی په مرسته ترلاسه کړ. په خبره د بهبودی لیک او د لاس نښې ته ډېره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو په خبره دوی ته ویل شوي چې په نوموړي باندې تور د رسنیز فعالیت له امله نه دی.
کوشش به یې داریم چې آقای بهبودی رها شه.
هڅه کوو چې بهبودی خوشی شي، خو خبره دا ده چې موږ ته ویل شوي چې په بهبودی باندې تور د رسنیز فعالیت له وجې نه دی. خپل څو ځله د تاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم، خو چې موضوع رسنیز نه وي موږ د غږ پورته کولو صلاحیت نه لرو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم همدغه خبره کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده.
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، لاندې عمل اطلاعات فرهنګ وزارت مداخله ونه کړله، د نور ارګانونو اړوند و. اوس موضوع محکمې ته تللې ده، محکمه چې فیصله وکړي هغه به ابلاغ شي.
خو ښاغلی همت داونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال متي الله وسا هم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بېلابېلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشې شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د قید موده تر ټولو اوږده شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا ټي اي جي وي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلازمینه دوحه کې له څلور رسنۍ غونډې وروسته وویل دوی په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین د رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
داسې مهال چې روانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوه، د پولیو اړوند تخنیکي مشورتي ډلې یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړو په برخه کې د ګړندي تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق، د راتلونکي لپاره د اغیزمنو پروګرامونو عملي کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټګ ډلې د ګړندي تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوحه کې د څلور ورځنۍ ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګوزان ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلورمې نیټې وشوه، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلیا سیا لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین د رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنی وضعیت پیچلی بللی خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځه وړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و، نن ازادي راډیو ته وویل دوی به د ټګ ډلې سپارښتنې په ښه ډول عملي کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیاته هڅه وسي او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول سي، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ لمنځه وړلو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټک په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګڼندۍ تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همدا تیرونی په ننګرهار کې د ګزار څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګزار یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمېر شلو ته رسیده. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزار د مثبتو پیښو شمېر 9 و، خو په 2020 کال کې بیا د مثبتو پیښو شمېر 45 ته زیات شو چې دا له 2019 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزار لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د ځینو راپورونو له مخې د پولیو یا د ماشومانو د ګزار ناروغي ټولو افغان ماشومانو ته نه رسیږي. علت یې څه دی؟ د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن نظر مو د دې راپورونو په ارتباط اخیسته.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتنې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمیلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې پږې کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دغه کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف مختلف مرجو نہ کمپاین کو نظر دے نہ
ڈاکٹر صاحب پرت د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه دي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخ وکړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په انسف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمین وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخ وشي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ دپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی تغذی دي کای ته موږ واکسین ورکو، واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفاو په نشتوالی دی. نو کچېره صفاو به موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي ښه مثال دی تاسو هلته کتلی شئ چې عملا زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې کچېره دوی دې باندې کار ونه کړي نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي، هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو پکې کې دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکو، څو پر چې موږ بنیادی صحي خدمات ښه نشي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي. موږ صرف پولیو کمپاینونه تر سره کوو، نو هلته روټین کمزوری کېږي، نو دا شای د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ڈاکٹر صاحب داس حال کې چې په تیرې یو میاشت کې څلور مثبت پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوي په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی وو دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سمپل ورکړی وای، نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی دا ماشومان پل شوي نه دي، نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
ډاکټر ولی شاه مومن.
Ala Radio راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په سرپل کې د افغان جنود مسموم بیدو پیښه وحشتناکه بللې او د څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه څېړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې د دوشنبې په ورځ شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو ښوونځیو کې د څه باندې اتیا نجونو مسمومېدل وحشتناکه پیښه بللې او د جدید څېړنې غوښتنه یې کړې. اروپایي ټولنې پرون یوه اعلامیه کې په دې پیښه خواشیني ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دې نجونو د روغتیا لپاره هیله ښودل شوې او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودی آب او فیض آباد کې د جون په پنځمه نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سرپل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي. توست په خبره افغانان د حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه ورکوي وایي د دوی حکومت به خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی د سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي، بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي چې افغانان یې خورا اندېښمن کړي دي.
وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله یې لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې اټکل کېږي د دنیپر د سیند په لاندېنۍ برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
چارواکو ویلي چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه څو متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپلو کورونو کې ایسار کړي او له امله یې په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنیپر سیند لوی بند ویجاړېدو د دې تر څنګ چې ناڅاپي سیندونه یې بهولي په لسګونو زره کسانې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداری ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې د دنیپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه سل زره کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډله ییزې وژنې چاپېریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنیپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خیرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه څه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سیند په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه یو متر نور هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت همداشان خبرداری ورکړی چې د دې احتمال شته چې په څاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شوي وي. اوکراینی چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 240,000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسیې لخوا ګمارل شوی ښاروال نووا کاخوفکا ویلي چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سیند لاندې په یوه طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یو بیان کې د دغه بند ویجاړول یو لوی بشري، اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د کونړ د مرکز صداوات او شاوخوا نشتی سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا ستونزه لري. د ځایي خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي دي، خو یو یې هم کار نه کوي. نور تفصیل در هلا انوري پر راپور کې.
د کونړ مرکز صداباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوه سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي او په سخته ګرمۍ کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. د مرکز صداباد اوسیدونکو یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشی دي، ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، پر سر بلې نه پوش ډېریږي، خلک ډېریږي، برق سره نشته دي، خورا ستونزې دي، مشکلات دي، اقتصادي ناورین یو طرف ته، بیروزګاری بل طرف ته، بیبرقي بل طرف ته، په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشی دي، سخت اقتصادي غربت له وجې څوک نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټري برق سهولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کیږي، زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکو د برېښنا نشتون نه دي پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. شرافت علي په اسداباد کې د جامو ګنډلو دکان لري، وایي لتیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته، خو له دولتي برېښنا یې نرخ و زل لوړ دی.
د تجبر ډېر مشکلات دي، بل دا د شخصي جنریټر په اویا روپۍ کې د واټ ورکوي، دغه زمونږ نو دغه برق مال زمونږ دغه نه کیږي. دلته چې دکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي، او بل ډېر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومان ډېر ګرمي ده، بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنګونو کې زیات زیان رسېدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپله سوداګري وکړه، په لکونو امریکایي ډالرې پرې له مرستندوی ادارو واخستل، خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوری نظام په وروستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا که څه هم چې طالب چارواکو یې د اساسي ترمیم چارې پیل کړي، خو کارونه یې چټک نه دي، او داسې ښکاري چې په دې اوړي کې به یې د پکی باد ته آرام ونه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وې، خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسؤلینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري ترسره شول، چې اوس یې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي، او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختماني شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي، او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
خو اوس لله الحمد موږ دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکو، او دغه د خوشحالۍ خبرو ته اورو چې امید دی په دغه لس پنځلس ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و، چې 100 کیلوواټه برېښنا یې تولیدوله، او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله، خو جنګونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسېدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي راډیو اتلیر ویش ساته لتا سو سره ده.
په افغانستان کې د انځورګرۍ او خطاطۍ د کورسونو یو شمېر مسؤلین وایي د هرې ورځې په تېرېدو یې د زده کوونکو شمېر کمی شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیت او د کمزور اقتصاد له امله د دوی پر کاروبار منفي اغېز پرېوتی، خو یو شمېر بیا وایي چې اوس هم کار روان دی. جزئیات ته اکرام الله اکرام پورا پور کې.
فاطمه احمدی اته کاله کېږي چې انزورګری کوي. دا چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په یو کورس کې نورو ته انزورګری ورزه کوي وایي دا په زړه پورې هنر دی، خو ورځ تر بلې زده کوونکي کمیږي. د هغې په خبره د کورس په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو.
په لومړیو کې تر 50 زده کوونکو زده کړې کولې، خو اوس یې شمېر 150 ته راکښته شوی دی او ورځ تر بلې دا شمېر کمیږي. د انځورګرۍ مینوال ډېر دي، خو د موجوده شرایطو له امله ډېر زده کوونکي ناراضي او نور کورسونه هم تړل شوي دي.
فاطمه زیاتوي پر نجونو د زده کړو د بندیزونو له امله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې وکولی شي په خپلو اولادونو هنري زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو بل انځورګر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او له تیرو لسو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې د انځورګرۍ د زده کړې کورس لري وایي انځورونه او انځورګري اوس چندان بازار نه لري.
فکر کوم په داسې یو حالت کې چې د انځورګرۍ د موادو او رنګونو بیې لوړې شوي دي او پلور هم کم شوی، د دریو میاشتو زیات دوام نه کوي، ځکه موږ باید لګښتونه ورکړو. په تیرو کلونو کې نندارتونونه او بهرني بنسټونه وو چې د انځورګرۍ هنري آثار یې پلورل کېدل.
د کابل ښار یو اوسیدونکي فرشته وایي د انځورګرۍ او میناتورۍ له هنر سره ډېره مینه لري، ځکه چې غواړي له دې لارې خپل احساسات بیان کړي. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې لامل شوې چې خپل د خوښې وړ هنر سم ونشي پاللی.
زه د نقاشي او انځورګرۍ سره ډېره مینه لرم. مخکې د انځورګرۍ د زده کړې لپاره کورس ته تلم، خو طالبانو کورسونو ته زموږ د تګ مخه ونیوله. د دې وسه او توان هم نه لرو چې کورنۍ ښوونکي ونیسو، ځکه مخکې مې چې خور او پلار کار کوو اوس بېکاره په کور ناست دي.
خو افغان انځورګره مشګان دورانۍ چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې زده کوونکو لپاره د انځورګرۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې پیل کړي وایي اوس مهال 25 شاګردان لري. هغې وویل د انځورګرۍ د زده کړې لپاره ورته زیات خلک مراجعه کوي.
وخت کې مو یعنی د نمایشګاه اشتراک میکنیم،
موږ چې کله په نندارتون کې برخه اخلو او خلک زموږ هنري آثار ګوري، له هغې وروسته د انځورګرۍ د زده کړې لپاره مراجعه کوي. خو زموږ کارګاه ډېره کوچنۍ ده او دومره ظرفیت نه لري. د دې لپاره چې کورسونه او ښوونځي بند دي، خلک هڅه کوي چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنر زده کړي.
دا چې د طالبانو حکومت د هنرونو د پیاوړتیا او د غشان د هنرمندانو د ستونزو د هواري په برخه کې څه پروګرامونه لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم وغوښت. خو ویان دي عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر انځورګرانو او خطاطانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې کارونه ښه روان وو او ګالري یې درلودې، خو اوس د هنري اثارو د پلور د کمښت له امله اوزګار او په کور ناست دي.
په کابل کې د هنري اثارو له دې راپور به د سپور ډګر ته مخه کړو. البته یو یادونه وکړم چې د سپورت پروګرام اونیس پروګرام وړاندې د ازادي راډیو له رواني خبرونې تر 9 بجو وروسته اوریدل شي. خو د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې نن د کرکټ د ټیسټ لوبې فاینل دی. دا پایلوبه د استرالیا او د هند ترمنځ په لندن کې روانه ده. تر دې دمه استرالیا 300 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. د استرالیا هیټ 133 منډې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی. او سمیت 90 منډې کړې دي، تر اوسه پورې نه دی سوځېدلی. په اوله کې هند فشار راوړی وو، درې لوبغاړي سوځولي وو، خو اوس استرالیا ثابت ښکاري. خو معلومه شته چې دا 15 ورځنۍ لوبه څوک ګټي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه، د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړه چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که د هغه اویو اوبه وکړي لس جریب اوبه وکړي هر حاجت پرې پوره کوي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلام، زما یو پیغام دا پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادی راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان د ونیزي سپورتي خبرونې درنو مینوالو سلامونه میومنه هيله د ټول برک روغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
مونږ کله شروع نه وګورو، د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هوا وي، کافي باراني او یخې وي، او سریلانکا سده کافي ګرم، هلته ډېر زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېره زیاته ده، او پیچ چې ده خامخا خپل دوه مینیسې خپل رنګ بدلوي.
د بنګلادیش پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندوستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو خیل سره وړنې، او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشمې پورست تر سره شوه، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 6 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 160 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او هسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په شپاړسم اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 229 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې وو. هغه په 3 لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو هسرنګا تر ټولو مخکې و چې په 2 لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډل اعلان کړی ده. په اعلان شوي لوبډل کې 19 لوبغاړي دي چې 4 احتیاطي دي. یاد لوبډل به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل 3 داسې لوبغاړي هم په لوبډل کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلی دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهارالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي، افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچونکی اظهارالحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، زائر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنی او سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لوی توپیرونو ماتي وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو پایلوبه هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبه ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پایلوبه جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبری مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومیت زهیرمل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیواله شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 1 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلوتا د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نهه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. بیا د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ټیسټ اتلولیو د نهه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تر اوسه د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي.
همدارنګه سویلي افریقا ته به 450,000، انګلستان ته به 350,000، سریلانکا ته به 200,000، او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلاديش ته به 1,000,000 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلوالیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلوالیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پای لوبه کې ګډون کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دی. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې وه. افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبې وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید سحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی و. د تکواندو فدراسیون د خبر له مخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې د توکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې ښې وې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روحلانیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کورد برتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په 6 نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د 3 کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي.
روسه له هغه چې د النصر لوبډلې له کریستیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې لی هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه ده او ځانګړي مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی یو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو، سیالته هوا وي، کافي باراني او یخ وي، او سریلانکا سده کافی گرم غلطه ډیر زیاته گرمی ده، همیډیټی ډیر زیاته ده، او پیچ ده خامخا خپل دوه منیس خپل رنگ بدلی. بل که منګه د ټیم انتخاب تراسو، د ټیم په انتخاب کې منګه درې دیسه لوبغاړي سی واقعا ښه لوبغاړي دي، خو د دوی د حالاتو مطابق یا د لوبی د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبه د دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو، شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د هغه ځینه سي ده د موږ هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې موږ ته درې سوه رنزه کړي، اقلا موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو، چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې، دا په سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېما میچ وو پیچ بیا ریټ نسو، زه نه پوهېږم چې کوچینګ او مینجمنټ په دې برخه کې چې کې تاسې وګاټه په دسې پیچ باندې بیټنګ غوره که هغه دسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچه چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ د بایلاتو
وروسته لوبه کې د پچ ګټل او توپهنه کول مناسبه پریکړه وه.
د پدریم لوبه کې پچ یا ټاس ګټل او پیچ نه ریټ کول، او دوما لوبه کې هم کومګه وګورو په دسی او پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دوما لوبه کول هم غلطي وه، او بیا دلته ټاس ګټل او په دا رقم پیچ باندې بیټنګ اخیستل د بل دسی او پریکړه ښکاره سو ناکامه پریکړه وه. نو منیجمنت بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پیچ ریډ کول سي. د یو مهمه برخه د ټاس نه مخکې که پیچ صحیح ریډ نسی نو 50% سیده تا میچ بایلی تر سو پورېست پیچ صحیح ریډ نه کې. نو دا ډېر مهمه برخه ده، دې برخه ته باید ډېر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشرۍ مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو، نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې چې څومره ذمواریان یې د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسي، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي، او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پې وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی، بیټنګ آرډر، بالنګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وشي. بیسک کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیجی نه، د بیټسمنانو دپاره ستراتیجیانه جوړول، دغه خلاف مغاسې بالر راوستل، هغه دغه کمزورې نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول، هغه کلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم د عادي ډول باندې کپتنسي به ډېر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کې، ته به دومره اورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی د وخت، د بیټسمین، د وخت، د پیچ، د حالاتو مطابق کلم داسې چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلي. نو په دې شیانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي، نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پی وکړي او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سدا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورټینګ سیستم د منګه ډیر د یو پلیئر ریپورټینګ، د فیلډینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د بیټینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د کپتان د کپتانی کول ریپورټینګ نسته، نسوک جوړوای سي نه لوسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټېږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز سوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټېږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار یې کړی، محنت یې کړی. نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. موږ شاهدان یو د هر څه، نو ټیم هم لاسې نه ده تیار، ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جیانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سیدا له غټو ټیمونو نه میچونه بګټي، سیدا ناشونی دی. او د کې د کپتان رول ډېر جدي ده. د لوبولو کپتان مشر کې لوبډل مشر باید په دې کې ډېر جدي اوسېږي ځکه چې را روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. دوه ټکو ته باید دوی ډېر سمه پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي، بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمون لپاره باید څه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي، یو بالر لپاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سیده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سیده ډېر زیات مصروفه ده او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک ته ځو او د غو په پیچونو باندې لوبه کوو او هلته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړوي او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي، نو به بیا پرفارمنس یې دا سخت سي. شلاورس کې خودی سي پیچونه جوړیږي، سینه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي چې تاونه سوځي، یو یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې مس کی، هغه دغه لپاره غنیمت دي. خو په ونډه کرکټ کې به خو سدا بال د سپنکې دوه چانس هم ستا، وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي، بال لفټ کول هم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوکو وهي، رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربست په کار دي سي دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پوري بار بار اوټیږي، نو د باندې دي چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس پکار ده. سدا به څوک پیو کی، دا به څوک ټارګټ کی، سدا یې په غزا کې په لویکټ سدا نه لا سوار نه کی. نو ګربست دی ونډه کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده. بل ګربست په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي، د پټین کې ځای لري او د لوب کوي، سدا د ټیم د پاره خبره نه ده. یو څوک باید بل هم
د ګربز سره په ټیم کې یوځای شي او هغه که ګربز لوب نه کوي چې هغه دې د په ځای باندې هلته لوب وکړي. دا به په ګربز باندې هم یو قسم د ګربز دپاره به هم یو دا ښه وي چې کدی رنځونه نه کوي، د ټیم دپاره به هم ډېره ښه خبره وي. خو دا دس اسٹارٹ سے اتنر دم نظر اوٹھی گی لگا سر ٹیم ڈی زیاد پر پریشر کے راضی گربز تو پکار دی سے محنت پا غذائی بندی ہو کس کم زی کے دائی بار بار سوزی گی بار بار اوٹھی گی دائی باید دد غزی تو پار لگتا ہے مباسی سے کار پہ ہوتے
په دې لوبلړۍ کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري، یعنی د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړې توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاڼې وغځوي، دا ستونزه به کله حلېږي؟
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومی، مخکې ما ستاسو ویلي چې د منګا درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي، نو هغه د ټیم ملا له دې سره متیږي، بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډېر زیات گیر سي هغه نو بیا وروسته سي. دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي، یو آل راونډر ده. نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي، هغه د یو بیټسمین په شکل کې د سي لوبې ته مجبور سي چې هغه یا به وکټ لاس نه ورکي، که وکټ لاس ورکي له دن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډېر زیات اسلو لوب کوي. نو پکار دا سی دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډیر زیات غور وسی، او لوبغاړو کې څه خبره نسته، لوبغاړي سی دی ټول بایسته دا د لوبغاړي دی تکړه لوبغاړي دی، خو د دوی طبیعت دی لوبي سی دا هغه د دوی رول دا هغه د دوی سی دا هغه کبي نکته ده، هغه ته پاموسی او لغې نه باید موږ استفاده وکړو. ون ډاون بیټسمین دا رول دی سی دی باید که بوپنران زرا اوټ سی وي دوه لپاره دغه په ځای منډي جوړ کی، لاندې ټیم تم یو د سی یو پلیټفارم جوړ کی سی ټیم هغه ته میچونه بایلي، نو دا ډیر یو مهم پوزیشن ده. دی پوزیشن تک هر څوک لوب کوي نو ډیر محنت ورته پکار ده، او که چیرته موږ فینیشران له 15 اورونو مخکې راځي 40 اورونو مخکې راځي د هولو په اړه غسل لوب کول بیا ډیر زیات ستونزمن ده. که موږ چیرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته موږ نور ټیم پرې 500 رنځو اوټي او ټول د شپې ته بال نه لوبول سوي 240 بال دی پاتی او دوی دی دوزی نلو برا جوڑی بیا سنزمن دا دوی نیسی کولی، نو طول بیٹنگ آرڈر باندی غور پکار دا، او دا لوبغاڑی سی نور ٹیمون منگ دا دمرا پاسانی سوزوی پا دا غزوینو باندی سی دا کار پکار دا دیتا اصل تیاره وی، نو منگ خامیانی دیری زیادی لرو، تخنیکی خامیانی لرو سی دا یوخا خبر ندن، نوری خامیان سٹرائک روٹیشن او دیس مسائل کئی هغه بجور سی خو تخنیکی خامیان رو باندې ډیر زیات کار پکار ده.
د چټک توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي، د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپوهونکو بیخي بے وسو، ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیان ډیر زیات خامیان لري، زه به ټول خامیان نه وایم خو خامیان ډیر زیات لري، په دې باندې کار ته پکار ده. یو فاس بالر د پاره دا ډیر سوزمنه نه ده چې لمنګ لوبغاړي دی وسوځوي، که چاته دی آؤٹ سائڈ دی آف سٹم نه لګ بار آؤٹ سوینګ کی آؤٹ کیږي، که چاته شارٹ پچ کی آؤٹ کیږي، که څوک میډل سٹم کی وساتی او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي آؤٹ کیږي وغیرہ وغیرہ، څوک په بریکر باندې بیا لګ سونز لري په سپینر خلاف، نو دسه څوک بیا سیدی هټ ډیر خکې سٹرائک روټیشن نستا، څوک بیا دومره د سٹرائک روټیشن په وخت دومره ډاٹ بالز کې خو مختلف دسه شیان دي چې منګه په دې باندې لوسه پورې نه توانې دلی چې منګه په دې شیانو باندې کار وکړو. ان شاء الله آئنده کې که موقع و نو د شیانو ته باید ډیر زیاته پاملرنه وسی.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو دا څنګه چې موږ روان یو، ایشیا کپ ته یو ټیم، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل وزې سریلنکا خلاف بل ټیم ده، نو دا ټیمونه سي که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی سو نه ورلد کپ ته ټیم جوړولی سو. اوس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دي، او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انٹری باید بند سی، سلیکشن انٹری ته سکل پول ڈاٹ کے ہودل سو او الکانو باندې ٹارگیٹڈ کار وسو، که څوک په ٹارگیٹڈ کار نه پویږي مونږ ته دی وایي لمون د کومک واخلی، مونږ به ډیر صحیح په لیکلی ډول باندې هم طریقې ور وخوي چې باید سره کم کار وسی،
او هم به ورته په ګوته کو چې څوک څه مشکل لري او څه رقم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د مونږ ایشیا کپ ته ورلډ کپ سي دا کې د مونږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېره ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی مونږ د کارکردګي ډېره ښه وي.
په ورستۍ لوبه کې واجبہ پریکړه وشوه چې په ګلبدین نایب چې په احتیاطي لوبغاړو کې و هغه لوبډلې ته راوستل شو او عبدالرحمن رحمانی ته بیخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته وویلې چې داسې یو ډیر مسائل دي چې باید ډیر مسلکي اوسیږي او ډیر با تجربه اوسیږي، په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډیره عجیبه وه. سیو لوبغاړی له زرغون کپ نه انتخابیږي او په ټیم کې وي او بل په ریزرو کې وي. ریزرو راخستل کیږي، هغه بیرته ترې اخیستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي. او هغه لوبغاړی سیو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده. دغه تیز بالران مونږ اوټي او خپل تیز بالر سي ده هغه کینو. نو دغه سي حالات سي دي لیدل کیږي. ډیری خبرې مونږ میډیاي نسو کولای، خو باید دا کارونه ونسي. دا کارونه د ټیم ملامت ای، هغه د لوبغاړي سي ده بالکل زرمت ای، د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي. د کې د پلیر پاور ظاهريږي، څوک زیات پاور لري هغه ټیم ترازي. نو دا مازه هم په غټو تک ټکو باندې سي ده غندمه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوبله میدانه ونې ځخپرونه بشپړه شو. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.